السلام علیکم اتبجی شوی د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته خراغلی یو نوې سروې خی چې د افغان مرمنو ازادي محدوده شوی او په کړهونو کې زیاتواله راغله د ګالب اپنوم ټولنه چې د بیا لابلو نړیوالو مسایلو په اړه څېړنې کوي د جولای میاشتې د نظر پښتنې پر بنسټ په یو تازه راپور کې لیکلي په افغانستان کې دننه د خوځو اونچونه او همدا ډول د هغو سلګو نظر بیا اسناد کډوالو مرمنو چې له پاکستان وشتل کیږي لرلی تیار ښکاري د دې نظر پښتنې په سلو کې یوازې یو لسو ګډونوالو خوځو ګالب ته ویلي چې له خپلې ازادۍ څخه راضي دي او په سلو یوازې ولس ویلي چې په درناوي وسره چلند کیږي خو نږدې ټولو ګډونوالو ویلي چې کړاوونه یې دوام لري د ګالب نظر پښتنه ښایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته تقریبا ټولې افغان مېرمنې په ناخوالو کې ژوند کوي او دا احساس لري چې د درناوي چلند نه ورسره کیږي د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د کرکټ د ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې د افغانستان سفر پای ته ورسېد افغان لوبډلې په دې سیالیو کې نه لوبې وکړې چې څلور یې وګټلې ډېر شمېر کرکټ پوهانو د نړۍ یو شمېر مشهورو کرکټرانو د دې جام سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبې او د هغوی کړنې ستایلې افغانستان په دې نړیوال جام کې انګلند پاکستان سریلانکا او نیدرلینډ ته ماتې ورکړې او له کله چې د ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې سیالۍ پیل کړي دا د سفر تر ټولو بریالیو هغه یو شمېرل کېږي افغانستان د کرکټ ملي ټیم ډېر شمېر لوبغاړو په خپلو ټولنیزو رسنیو د دې لوبو په پای کې له ټولو افغانانو د هغوی د ستاینې او ملاتړ له امله مننه کړې ده په اقتصادي چارو کې د طالبانو د حکومت رئیس وزرا مرسیال وایي ایران ته د دې لپاره سفر وکړ چې بهر ته د افغانستان د تولیداتو د صادرولو لپاره یو اسانه او ارزانه لاره ومومي مولا عبدالغنی برادر ایران ته له شپږ ورځني سفر وروسته تیر مخام کابل ته له راستنېدو سره سم په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل ایراني چارواکو او خصوصي سکتور سره د سوداګرۍ صنعت ترانزیت قانونو د اوسپنې پټلۍ او ګڼو نورو برخو کې یو شمېر هوکړې لاسلیک کړې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نور الدین عزیزي چې ایران په سفر کې له عبدالغنی برادر سره ملګری او په دې خبرې غونډه د افغانستان او ایران ترمنځ د هوایي چلند په برخه کې د همکاري او د ګډو آزادو سوداګرۍ روسیمو په اړه د دواړو خواو د موافقې یادونه هم وکړه خو د هغه په خبره د دې موافقو پر جزئیاتو باندې په نږدې راتلونکي کې د دواړو لورو کار دوام وکړي په نیمروز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په بیلابیلو جرمونو نیول شوي 25 کسانې پرون مازدیګر د دې ولایت د مرکز زرنج ښار په سټډیوم کې په عام محضر کې بدرو وهل په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس حبیب الله الهام ازادي رادیو ته وویل دا کسان د ولایت د اسناف محکمې د حکم پر بنسټ د جمعې لمانځه وروسته بدرو وهل شوي طالبانو له دې مخکې هم په یو شمېر ولایتونو کې ډېر شمېر کسان د بیلابیلو جرمونو له امله بدرو وهلي ملګرو ملتونو پرونه اعلان وکړ چې د میانمار یا برما په ختیځ کې د واکمن پوځ او قومي وسلوالو ډلو په نښتو کې شاوخوا 50,000 کسان بې ځایه شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ ډېرو خلکو د توغندیو او هوایي حملو له ویرې په مذهبي ځایونو کې پناه اخیستې ده او ځینو نورو بیا هڅه کړې چې له سرحد څخه چین ته واوړي اوچا ویلي دي چې په وروستیو دوو اونیو کې د درنو نښتو له امله لږ تر لږه 10 تنه ملکي وګړي وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان شوي دي د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس راپور پر بنسټ د دې جګړو په پایله کې لوی ترانسپورټي لارې بندې شوې دي چې ورسره د اړتیا اتو کې هم کم شوې دي تر یو قومي ډلو د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې د برما او چین د ګډ سرحد په اوږدو کې تهاجمي عملیات پیل کړي دي او تمره چې د سوری جمهور رئیس بشار الاسد د عربي ټولنې په غونډه کې د غزې د وضعیت په اړه د بحث لپاره چې په سعودي عربستان کې جوړی کې ګډون کوي د سوری دولتي خبري اژانس سانا راپور ورکړی دی چې په دې غونډه کې د اسد ګډون د سوری او عربي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د دادی کېدو نښه ګڼل کیږي عربي ټولنې په 2011 کال کې وروسته له هغه د سوری غړیتوب وځنډاو چې د اسد حکومت مخالف معترضان سخت وځپل او د دې اقدام په سوریه کې د کورنۍ جګړې اور بل کړ اسد یې ویل چې انزوا په دوام په عربي ټولنې کې د سوری د غړیتوب له اعادي وروسته لومړی ځل په مارچ میاشت کې د دې ټولنې په درنو اوریدونکو د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوی خو هغه وړاندې څو راپورونه خبريږي د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان حکومت یو ځل بیا غوښتي چې د افغان کډوالو ویستلو او زورول سمدستي ودروي د نوومبر په لومړۍ نیټه له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل شوې خو راپور نشته چې له دې نیټې وړاندې هم یو شمېر افغانان نیول شوي زندانی شوي او له پاکستان افغانستان ته شړل شوي په ورته وخت کې د ګالب په نوم یو څېړنیز مؤسسې ویلي هغه افغانان چې له پاکستانه ویستل شوي له نامعلوم اقتصادي وضعیت سره مخ دي تفصیل په دې راپور کې
د افغان نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا له پاکستانه د افغان کډوالو پر ایستلو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې ښایي دا ډله افغانان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې چې د بشري حقونو ځپل او انساني ناورین پکې روان دی له ګواښ سره مخامخ شي د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د کمپاینونو د برخې د سیمه ییز مدیریت مرستیالې لیویا ساکاردي پرون په یو بیان کې وویل چې هیڅوک باید په جبري ډول ونه ایستل شي د هغې په وینا پاکستان باید خپل نړیوالې حقوقي ژمنې لهغې ډلې په جبري ډول د کډوالو د نه ستنولو اصل په یاد ولري. د بښنې د نړیوال سازمان دا چارواکي زیاتوي چې که د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر سمدستي ونه دروي، نو هغه زرګونه افغانان به چې ژوند یې په خطر کې دی، په تېره ښځې او نجونې به له خوندیتوب، هوساینې او زده کړو بې برخې کړي. په بیان کې راغلی چې د بښنې نړیوال سازمان د افغانانو د نیولو او ایستلو په بهیر کې د شفافیت، قانوني مراحلو او حساب کتاب د نشټوالي له کبله ډېره اندېښنه لري. بیان په اسلام آباد کې د مریم په نوم د یوې افغانې فعالې له قوله یادونه کوي چې د نومبر په دوهمه څو تنه بې اسنادو افغانان د پولیسو د یوې ادارې لخوا تر نیول کېدو وروسته د ایستلو ځانګړي ځای ته واستول شول، خو د هغې په وینا د هغو کورنیو ته په دې اړه چې چیرته بیول شوي او څه وخت به ایستل کېږي هیڅ هم نه دي ویل شوي. د بښنې د نړیوال سازمان په بیان کې راغلی دی چې د نومبر په درېیمه په کراچۍ کې په یوه بله پیښه کې یو 19 کلن هلک چې په پاکستان کې زیږیدلی و ونیول شو، په داسې حال کې چې هغه د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ کارت هم درلود. د بیان له مخې د هلک تر نیول کېدو یوه ورځ وروسته وایستل شو. له دې مخکې په پاکستان کې ډېره یو شمیر افغانانو ویلي و چې دوی د دې لپاره چې پولیس یې ونه نیسي او ونه باسي په پټه ژوند کوي. له بلې خوا افغانستان ته د استول شویو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ګالاپ تحقیقاتي ټولنې د جمعې په ورځ په یو راپور کې وویل چې دا افغانان له نامعلوم اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. په راپور کې ویل شوي دي چې له پاکستانه افغانستان ته د شاوخوا 1.5 میلیون کډوالو ستنېدل ښایي د افغانستان پر کمزوري اقتصاد فشارونه ډیر کړي او د هغو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راولي چې خواړه او د استوګنې ځای نه لري. په عین حال کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د آسیایي برخې د عامه اړیکو د څانګې مرستیالې نانسي ډنټ په تورخم کې له پاکستانه د ایستل شویو افغان کډوالو د وضعیت په اړه رویټرز خبري آژانس ته وویل:
په تورخم کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي. د اکتوبر له پیله تر اوسه موږ ولیدل چې له دې دروازې 2 لکه کسان واوښتل او ډېر هغه کسان چې له پاکستان راځي له جامو پرته نور هیڅ نه لري. په دوی کې ډېر له لسیزو راهیسې په خپل هېواد کې نه دي اوسېدلي او بېلو کومې عصري افغانستان ته ستنېږي. دوی پیسې نه لري او مجبور دي چې د تورخم په دروازه کې یا په خیمو کې یا بهر په آزاده زکی شپې تیرې کړي.
د ګڼو دولتونو او د بشري حقونو د ټولنو له غوښتنو سره سره اسلام آباد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر په لومړۍ نیټه پیل کړ. د پاکستان حکومت د کره اسنادو له وړاندې کولو پرته تور لګوي چې افغانان د دې هیواد په ناامنیو کې لاس لري. د طالبانو حکومت دا تور رد کړی دی او په پاکستان کې ډېره افغانان هم وایي چې دوی په تروریستي حملو کې لاس نه لري. اروپایي ټولنې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه مخکې هم اندېښنه ښودلې وه، خو د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا کار د پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د نړیوالو مرستندویو ادارو په مالي همکارۍ په ګڼو سیمو کې د کلیو د سړکونو په جوړولو پیل کړی. خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې خلک له بېروزګارۍ شکایت کوي، د دې ریاست سیمه ییز چارواکي وایي د پروژو د پیل له امله زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شوې ده. جزئیات یې په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د ولایت په بیلابیل ولسوالیو او سیمو کې د مرستندویو ادارو په مالي همکارۍ په زیات شمیر کې د آبادی او بیا رغونې پروژې پیل کړي او پکې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د یاد ریاست مشر شمسالرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل:
د څوکۍ او د نړۍ په ولسوالیو کې ډېرې زیاتې پروژې شروع کړي دي. 50 کیلومتره په اوږدوالي سړکونه جوړولو چارې هم ورسره پیل شوي دي. 14,500 کسان په دغه پروژو کې کار کوي.
هغه وایي پر نورو زیاتو پروژو د کار پیل کولو ژمنې هم ورسره شوي او هیله لري چې په نږدې ورځو کې به یې چارې شروع او نورو زیاتو بیروزګارو کسانو ته به د نفقې ګټلو موقع برابر شي. د کونړ اوسېدونکي هم خوښ دي چې په ولایت کې یا نوی سرکونه، استنادی دیوالونه او سربندونه جوړیږي او یا هم د زړو ترمیم روان دی. د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجی کامل خان په خپله سیمه کې د روانو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
چلس کې کار روان دی، سپیدار کې روان دی، بدګوړ کې روان دی، امرۍ کې روان دی، اندر لچک کې روان دی، ازل قیاس په ښکته دره کې ټولې دغه څونه وي شوراګانې وې، ټولو پیسې راغلې وې، چا واله پاکول او چا بل څه کول، نو هغې کې خو تر ډېره خلک وو، خو خصوصا د دیوګل په دره کې به دغه 2000 کورنۍ اوس موجوده حالاتو کې کار کوي، چې هغه امرۍ تنګي کې تقریبا 450 مزدور کار کوي، دغه زمنګ سرک کې چې دی دغه کې هم دغسې 450-350 کار کوي، داسې بدګوړ کې کوي، داسې سپیدار کې دی، چلس کې کار دی.
په کونړ کې چارواکي د نړیوالو مرستندوی ادارو په مالی همکارۍ په داسې حال کې د لسګونو پروژو د پیل او پکې زرګونو کسانو ته د کار پیدا کېدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې راغلي سیاسي بدلون سره په لسګونو زره کسان بې دندو شوي او همداراز له پاکستان څخه په زوره د رابستل کېدونکو افغانانو راتګ سره هم د بېروزګارو کسانو شمیر زیات شوی دی. کورنیو او نړیوالو مرستندوی مؤسسو ته پکار دی چې د پاکستان پر ځای افغانانو سره په افغانستان کې مرستې وکړي، څو افغانان په خپل وطن کې آباد شي او بیا نورو هیوادونو ته کډې کولو ته اړ نه شي.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په غزه کې په ډیر شمیر ملکی خلکو ته اوختي مرګ ژوبله غندلې ده. بلخوا په حماس افراطي ډلې د اسرائیلو د بریدونو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر د دې له قوله په غزه کې د ډیرو ویجاړونکو وسلو د کارولو په اړه د څیړنو غوښتنه کړې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د حماس د افراطي ډلې او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره په خپلو توندو څرګندونو کې د غزې په تړانګه کې د ملکي فلسطینیانو زیاتېدونکې مرګ ژوبله وغندله او وی ویل چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید اقدامات وشي. بلینکن چې د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې خبرې کولې، د اسرائیلو لخوا په جګړو کې د 4 ساعته بشري وقفې هرکلی وکړ، خو وی ویل د غزې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره نورو اقداماتو ته اړتیا شته. ښاغلی بلینکن دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې منځني ختیځ او آسیا ته خپل 9 ورځنی سفر پای ته ورساوه. هغه وویل چې ملکیانو ته د زیان اوښتو د مخنیوي او هغو ته د مرستو د رسولو لپاره باید تر وسې کار وشي، او زیاته یې کړه چې واشنګټن به د اهدافو ته د رسېدو لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه له اسرائیلو سره ګډ کار وکړي. ورسته له دې چې حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو برید وکړ، 1400 کسان یې ووژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل، اسرائیلو له ځمکې، هوا او سمندر څخه پر غزې بمباري پیل کړه. فلسطینی چارواکي وایي چې د دې بمباریو په نتیجه کې شاوخوا 1000 کسان وژل شوي دي او د غزې روغتونونه د صحي وسایلو، پاکو اوبو او د جنراتورونو لپاره د تیلو د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر تورک د هغه څه په اړه چې ده د اسرائیلو لخوا په غزه کې د درنو چودنو د جوړونکو وسلو کارولو بلل د تحقیقاتو غوښتنه کړې. ښاغلی تورک وویل دا وسلې په کلابنده غزه کې له یوې مخې ورانۍ کوي. هغه زیاته کړه چې اسرائیل باید سمدستي د دې وسلو له کارولو لاس واخلي. لبلې خوا ټاکل شوی چې سعودي عربستان نن او سبا د عرب لیگ او د اسلامي همکاریو د سازمان د بیړنۍ سرمشریزې کوربه وي. سعودي ولیعهد محمد بن سلمان چې عملاً د دې هیواد دولتي چارې سنبالوي په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو عملیات غندلی دي او ویلي دي چې هیواد یې د دې جګړې او د خلکو د بې ځایه کېدو د بهیر د سمدستي بندېدلو پر اړتیا ټینګار کوي.
ډیره مننه چې تر دم غړي پورې را سره وي او سم لښمنې سره سم د ازادي رادیو دوه اونیزي خبرونه نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبرې کوي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه نو زم نو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله. د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپلې لونه په مناسب وخت کې نه ودوي لکه مستون جو سره مخ دی
د خپل د ژوند د خپل دراتین کې هر ور سره سوچونه وی فکرونه وی او همیشه خپل مور پلار په دې کې پړ غړنی وای یعنی چې زه خپل مې اقدام وکوم دا لاغه کلتوري لحاظه یو سم خبره نه وی نو دی ول چې ما لاین دې سره د خپل خواهشات له کابل د رقم یو لوبه وکولای.
چې عمر د واده له وخت څخه لک پخیږي، آیا دا مناسبه ده چې د خلکو د خبرو لپاره داسې پریکړه وکړو چې بیا پاتې ټول ژوند پښیمانه یو؟
داسې تصمیم خدای مکونه نیست د خلکو د خبرو لپاره چې خپل راتلونکی ژوند برباد کړو، پښیمانه اوسېږو او بل اخره بیا داسې پښیمانی اوسېږي چې هېڅ مو لاسته نشي او هېڅ هم ونشي کولی چې بدل کړو.
نن پام دی خپل خبرې کو ملتیا موکړي. درنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې یو شمېر کورنۍ سره لیدې چې خپلې لونه د بیلابیلو عواملو له وجې په مناسب وخت کې نه ودوي، بیا چې په ما خبره عمر لږ زیات شي بیرته امدوی د پلار په کور کې د ژوند کولو هغه دایره ورته راتنګوي. یو 55 کلنه میرمن چې خپل نوم نه یادوي وایي کله چې مور پلار مړ شول د ټول کور مسؤلیت او لګښت ورلغاړی شو، لامدی عملی واده ونه کړ، خو اوس یې ورونه د خپل پلار په کور کې د یوې کوټې کرایه ورنه اخلي.
زمانه که مادرم پدرم فوت کرد، ما د تا برادرش
کله چې مور او پلار مې مړه شول، زما دوه ورونه کور کې و، ټول مسؤلیت زما لغاړی شو. دولتي دنده مې وه، د دوی ټول لګښت مې ورکوه، خو نن چې عمر را باندې تیر دی ورونه مې راته وایي چې ته باید د دې کوټې کرایه چې په کې ژوند کوې راکړې، او دا کور موږ ته له پلار څخه پاتې دی. ډېره خفه شم او له ځان سره وایم چې ما خپل ژوند د دوی لپاره قربان کړ، اوس یې پاداش ته دی.
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی د خپلو هغو دوستانو په هکله غږېږي چې د پلار په کور ناستې دي.
ځینې وخت په دې موضوعاتو کې کورنۍ ته ډېره داخله وي نسبت د دې نه چې هغه شخص مقابل چې مثلا ځوان یا پیغله ده هغه تصمیم ونیسي، کورنۍ تصمیم نیسي. او ډېری زما د اوس هم داسې دوستان ساس سنو سال د واده له وخت نه تیر سوی دی، یعنی په هغه موسم کې چې دوی ډېر رویباران درلودل، خواستګاران یې درلودل او مرکې ورته راتللې، اوس نه ورته راځي ځکه هر چا ته د دوی کورنۍ رد ځواب ورکړی. او لوی لامل یې هم همدغه ده چې یا کورنۍ خپله ډېر مشکل پسند وي، هر څوک انتخابولی نشي د خپل لور لپاره، او یا ځینې نور دلایل دي چې مثلا په هغه باندې مثلا څرخي. یو تعداد کورنۍ مثلا په ډیری په کورنیو کې د کور هغه ناناور یا هغه ګټون کې هغه پیغله وي، یا مثلا هغه په یو مسه کې کار کوي یا په یو بل نهاد کې کار کوي، یا مثلا خیاطي لري یا ګلدوزي لري یا غالۍ وړي. د دې لپاره چې د دوی برآمد ته صدمه ونه رسیږي، د دوی روزګار هغه چرخ خراب نه سي، خپل اولاد په وخت سره کوزه کي او خپل د دوی ژوند او سرنوشت ور معلوم کي. او ځینې وخت هم ځینې نور مسایل ته دوی مثلا زیاتره خدي سو یا نور ستونزې پکې را پیدا کوي، او هر څه خپل د ژوند هر څه سره تړلې ګولي. نو دغه لپاره ډېری کورنۍ یا یو شمېر کورنۍ تصمیم نسي نیولی چې خپل لور وخت سره کوزه کړي او د هغې سرنوشت ور معلوم کړي. زه خپله هم شخصا ډېر داسې دوستان لرم د اوس هم چې دوی تر اوسه پورې یعنی د هغو هغه همسنو سال کسانه چې وی حتی ودونه کړي، خپل د اولادو خاوندان خو دی دي، حتی د مسیانو خاوندان چې وی دي خپل لورګانې حتی ور کړي دي، خو د دوی همزول لا تر اوسه هم بې سرنوشته ناستې دي.
بله، کدا راته وایي چې ژوند دې په کورونو کې څه رقم وي، هغه په ځواني کې چې د کوم قدر عزت کورنۍ تلري تر اخره د پلار کور ماسي قدر عزت ورکوي کنه، اوس به په څه رقم وضعیت کې تاسو دوستانه چې تاسو پاک لیدونه وکړه.
کول عزت او هر څه سوی د مور پلار تر ژوند پوره. نو به هغه وخت ورونه دی کورې ژوند دی کورندار دی دوی په بلا بلا نومونو او تانو دوی ته مثلا یادون کیږي ډیر زیات زحمت کلی ډیر زیات بوجونه باید ژوند کش کړی وي خو کله چې مثلا د زړیږي نو به هغه وخت هیڅ تازش نه ورکوي او دوی فوټبال توپ په څیر یو نه بل ته شوت کوي.
په دغه وخت کې بیا له رواني اړخ عاطفي اړخ نه دغه انجونې څومره صدمه ویني؟
له شکه یو څوک طبعا دومره په کور کې زحمت تیر کړي کوشش وکړي خپل د ژوند هغه د ځواني ټوله مصرف کړي او بالاخره کله چې دوی زړیږي طبعا دوی چې مثلا له هغه بېلابېل نومونو تانو سره مخ کېږي نو دوی له رواني لحاظه هم ډېره کلکه روحي او رواني لحاظه ډېره کلکه صدمه ویني او همیشه په فکرونو خپل تېر سوی عمر دوباره نسي ترلاسه کولی چې دوی تصمیم ونیسي او همیشه دوی په افسوس کې بیا ژوند کوي.
کوم سن کې چې نجلۍ ورسیږي باید د ته یو مناسب کور وټاکل سي او دا واده سي چې کوم مشکلات موږ او تاسو یاد کړل په آینده کې نجونې ورسره مخ نسي؟
یعنی د واده لپاره دی وهلک وی وی چلی لپاره ل دروي سلات تر 25 پورې نهایت تر 30 پورې ډیر یو خدای را د سدوی مثلا مشترک ژوند پیل کی او لبل سره نو یعنی په کوم عمر کې خپل لورګانی ورته وی سره هم ورته مثلا بیا غنچونی په کور ته چزیره حالت هم له چاله شو سوز سره مخ کیږي په 25 کلو په تراس کې وی دی کولای شي چې د کور هغه چاره هم په شکل سره بلکه تر رسیدګي وکولای شي
هغه کورنۍ او تبا څول روڅه دوی ام دا وسم خپل لونه په کور کې کینوي امغه مشکلات موږ او تاسو یاد کړی یا په کور کې دا کار کوي کوم بل څوک دې کار نسته یا دې سارا کار کوي یا ګټیاله ده کنه دا هسي کورنۍ ته څول غوړی
کورنۍ څخه دا د خپل اولاد له سرنوشت سره د لوب نه کوي د نن په اړه د فکر نه کوي د درآمد ته د سترګې نه نیسي که زیات مثلا دوی ته درآمد او عاید ډیر مهم وي بیا د ورته پس کله کار کوي هم یو سهم یو فیصدی مونږه تراکه زده د مونږ د ژوند څاخ او چرخیږي خو لطفا د خپل اولاد له ژوند او وطن کې سره د لوب نه کوي ځکه هغه دوی تنن مثلا ژوند د کار کولای شي سبا څنګه له لاس وبخونه ورسیږي ډیره سخت وي بهتره او خلار به هم دا وي مور او پلار ښه تصمیم ونیسي د خپل اولاد لپاره د خپل وطن د اولاد د راتلون کې لپاره د هغه عمر ژوند د هغه ځواني د خپل بېجای خواهشات لپاره نه وقف کوي یعنی هغه خپل لور ته نه قرباني کوي.
ځینو کورنیو کې چې د پیسو ګټون کې نارینه وي هغه که خپل پلار او ورور هم وي خپل خور او لور ته دا احساس ورکوي چې دا د دوی لپاره اضافه ده. کله چې ځوانیږي باید د میړه په کور کې وي. ټولنیز فعال او افغان ژورنالیست میرویس اتل سره مې په همدې اکله مرکه کړې په ګډې سره اورو.
موږ ډېر کله لیدلي اورېدلي او وینو یې عیني شاهدان پاتې شوي د دې چې هغه نجونې چې پر کور پاتې شي یا واده ونه کړي یا خپل مجرد حالت خپل ځان ته وټاکي نو بیا د کورنۍ نور غړي ورسره تاوتریخوالی کوي ناوړه چلند کوي پیغور ورکوي د یو بار په سترګو ورته ګوري او د کورنۍ د اوږو بار یې ګڼي. دوی ته هم دغه د کمترۍ احساس ورکول کېږي او دغه احساس تقریبا ټولو کورنیو کې ورکول کېږي. موږ چې لیدلي داسې کورنۍ ډېرې لږ پیدا کېږي استثنا ډېره کمه ده چې هلته نجلۍ د کورنۍ د اوږو بار نه سي. ټولو ځایو کې ورته پیغور ده بار ورکول کېږي پیغور د دې چې ته د چا سره ګډ ژوند نه سي کولای ته د ژوند ګډ ملګری نه سي ټاکلی. په داسې حال کې چې دغه ټاکنه بیا د ټولنې او د نورو انسانانو په لاس کې ده. هېڅ یو نجلۍ نه غواړي چې د چا سره ګډه ملګرتیا ونه کړي مګر دغې ګډې ملګرتیا ته خو کلتوري ممانعتونه شته او د هغو پر اساس زیاتره وخت دغه نجونې چې تر خپل سن واوړي سین لږ بالا سي نو د دوی ژوند هم دوی ته داسې وي دوی داسې احساس کوي لکه ژوند چې ګواښ دی ځان ته او هم نور داسې فکر کوي چې د دوی ژوند موږ ته بار دی موږ د اوږو بار دی. داسې یو احساس هم داسې نجونو ته پیدا دی او هم کورنۍ دا احساس کوي چې د نجونې پر اوږ بار دی دا د ټولنې د کورنۍ د اوږې بار
دا څومره منفي عواقب لري؟ اتل صاحب
رواني لحاظ خو یو انسان بیخی جور خفگان تا رسی دپریشن تا رسی زکر مرشبی نوم دلت پا افغان طولانه که داغ کم اروا پوهان چما اوریدلی دوی وایی چی دی طولانی داغ نمائی قشر در دیر سخت روانی حالات سر جوان کهی پزنگر توگه بیا داغ قشر چی دا کمی پا احساس اخته سی دا پروانی لحاظ دیر سخت تجربه پر خبال جوان که تیری دوی هیس آرام وقت ملری او یو ورځې تر بلې ورته سخت وي او هېڅ دغسې رواني و ذهني چینلونه هم نشته چې دوی ته لږ تر لږه د اطمینان او ډاډ سبب شي. نو په دې اساس دلته ژوند په دغسې حالت کې لکه یو سخته شکنجه چې تېروي دوی په رواني لحاظ د ډېرو سختو ترخو تجربو څخه تېرېږي. دوی رواني علاج ته اړتیا لري. تر هر څه وړاندې باید کورنۍ دې مسلې ته متوجه د دغسې انسانانو په وړاندې چې مثلا د ګډ ژوند ملګرتیا نه غواړي وي کې د چا سره او حق هم لري چې انسان مجرد پاتې شي. دا انتخاب خوښه یو بشري اصل دی خو زموږ ټولنه بشري مسایلو ته دومره متوجه نه ده لکه کلتوري لکه مثلا اقتصادي مسایلو ته. په ډېرو کورنیو کې چې اقتصاد یې خراب وي تر ټولو لومړی دغسې ښځې په داسې کورنیو کې د رواني فشار سره مخامخ ځکه هغوی ورته وایي چې موږ تا ساتلی نه شو. او دلته بیا چې نرواکه ټولنه ده هېڅ یو ښځه مثلا خپلسرې نه ده نه د دندې انتخاب کولی شي نه د ژوند د ملګرتیا انتخاب کولی شي نو څو اړخیزه رواني فشار زغمي.
بله په یو شمېر کورنیو کې ځینې حتی د کورنۍ پلار حتی ورونه بد چلند کوي. تاسو په نظر چې یو نارینه یاستئ د نارینه وو دا کار څنګه دی؟
ډېر نامناسب دی، ډېر غیر بشري دی، غیر طبیعي دی. اصلا د میندو یو اندازه علاقه وي د خپلو لورو سره، مګر ځینو کورنیو کې چې پلرونه یا وړونه د خپل خویندې او خپل لوڼې اضافي تر فشار لاندې راولي، وخت نه ورکوي، یا که د دوی سن بالا سي او کومه مرکه نه ورته راځي نو بیا فکر کوي چې دا ښځې یعنې بدبخت دي یا مثلا ښه بخت نه لري. نو د دوی دخوا هم د وهلو تر شکنځلو لاندې کېږي. یا که دا دوه نه وي، لږ تر لږه په هفته دوو کې حتماً یو د پیغور احساس ورکوي، د یو بوجو د بار احساس ورکوي چې تاسې بوج یاست. زموږ د کلتوري محدودیتونو یو تر ټولو ناوړه پایله همدا ده چې ښځه بیا مجبوراً د پلار رور دغه ډول ستونزې زغمي، ګالي یې د ګاللو احساس کوي.
یعنی په یو مسله باندې چې په هغه کې د کورنۍ لونه انجونې اصلا ملامت نه دي، د دوی ملامتول په دوی باندې فشار راوړل دا خو تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې مناسب کار نه دی. دا ډول نارینه وو ته به تاسو پیغام څه وي؟
تر ټولو مهمه خبره سر خلاصول دي. د یو چا په حق په بشري مسایلو د سر خلاصي په صورت کې نارینه درکولای سي چې هر مسله د دې ټولنې د لور او د خور په واک کې نه ده. هر موضوع چې دلته پیښیږي د کلتورو د ټولنې څخه اساس راپورته کیږي. نو دې که چیرې د کلتوري و اجتماعي مسایلو باندې سر خلاص کړي، حقوقي معلومات زیات کړي، یا که معلومات ولري د معلوماتو د حق پالنې احساس ولري، د حق پالنې د احساس سره سر خلاصۍ د نارینه وو لږ اندازه دغه مظلوم کشر د دوی له ظلمه خلاصولی شي. خو دا چې د لویس نرواکي کلونه کلونه پیړۍ پیړۍ پر دې ټولنه حاکمیت کړي، مهمه دا ده چې د نرواکۍ دا جبر و ظلم دا لږ اندازه بد وګڼل سي، تبلیغ سي، عامه پوهاوی ورته وسي، تر څو نارینه احساس کړي چې ملامتي کوي او یو څوک پازابوي چې احساس کړي چې ظلم کوي. دا یو داسې احساس نه کوي لکه چې زه ظلم کوم، یې فکر کوي چې دا د دې حق دی چې زه پیغور ورکړم چې ولې واده نه دی کړی، یا ولې مثلا یو څوک د ژوند د ملګرتیا لپاره نه دی ټاکلی. خو هغه اجتماعي اړخ ته سر نه خلاصوي چې دا څنګه کولی شي یو څوک وټاکي. هلته هم محدودیتونه نارینه ایښي چې ته نه سې کولی چې یو څوک وټاکي، ته نه سې کولی د ژوند ملګرتیا ته یا په ټلیفون یا نورو لارو یو څوک ومومې. هغه خنډونه هم جوړ دي، بیا بېرته دغه مشکلات هم د ده له اړخه ورته جوړېږي. نو سر خلاصۍ او حقوقي اراده پیدا کول دا ډېره اړینه ده د لپاره.
بله، یو بل پوښتنه چې ذهن ته راغله هغه دا ده چې په یو شمېر کورنیو کې په پیل کې نجونې د دې لپاره نه وادي چې هغه یو معاش لري کورنۍ ته عاید راوړي، یا دا ده چې د کور خدمت کوي، څوک نشته چې د کور کار وکړي، عمر په دغه رقم ورباندې تیر کړي، بله ورځ بیا پیغور هم دوی ورکوي. په دې عقله څه وایې؟
کاملا داسې ده. دلته زیاتره کورنۍ چې نارینه یې کومه ګټه وټه ونه لري، ښځو یې لوست کړي، مکتب یې ویلي، پوهنتون یې ویلي، نو په دې صورت کې بیا دوی د کور د ګټې وسیله ګرځېدلي، او دوی د دې دپاره چې دغه ګټه پر ځان ونه دروي دا زړه نه شکوي چې دا یو چاته ورکړي. دغسې کورنۍ هم زیاتې دي، او خو د لرې سره سواد زده کړه ښځې ته ډېره کمه ده، محدوده ده. بیا په هغه محدودیت کې چې څوک دغه امتیاز خپل کړي یا دغه حق ته لاسرسی ولري، نو بیا په متقابل شکل دغه مسله تر پوښتنه لاندې راځي. د دوی د دغه حالت مسؤول هم بیرته نارینه کېدلی شي، او دلته بیا دوی دي چې دغه مسلې ته باید متوجه شي چې دا راتلونکی لري، ژوند لري، او دوی تل تر تله نشي کولی چې دې د اقتصاد په توسط ژوندو کې یا د دې څخه یو ډول اقتصادي ګټه واخلي. دا یوازې د دې د هغه ګټې څخه استفاده ده، نه هغه حقوقي او عمومي او بشري وضعیت ته کتل.
بیا بی ځای دودونه لکه لوړ ولور او په واده کې ډیر لګښت هم چې د جلې د کورنۍ لخوا غوښتل کیږي، د دې سبب شي چې نجونې تر ډیره وخته د پلار په کور کې کینی، بلاخره د واده عمر ورنه تیر شي. مریم هوتک وایي چې که دې موضوع ته له هر لوري څخه وګورو، په خپل نجونې پکې ګرامې نه دي، خو له بده مرغه بی ګناه ځورول کیږي.
افغانستان کې یو سلسله مشکلات دي چې هغه د دې باعث ګرځي نجونې ډېرې په کور پاتې شي. مثلا یو لوی مشکلات له دینه راپېښېږي چې کورنۍ کله کله د دې باعث ګرځېږي چې باید یوه پېغله تر ډېر عمره پورې د پلار په کور کې پاتې شي. داسې مثلا اوله فلاني سره ورور راجېږي، دغه خبره کې یا پلار وایي چې بله فلاني سره زما دنده کېږي، یا دا داسې فلاني یو وخت ما تر لاس لاندې کار کاوه، یا دا داسې وله هغه خلک سره مونږ ټیک دي، مونږ تر هغو لوړ یو. دغه مسائل دې باعث ګرځېږي چې ډېره پورې ما لیدلې هم دي، یو پېغله د پلار په کور تر ډېره عمره پورې پاتې شي، یا دا داسې یو پېغله تحصیل کوي او بالاخره هغه د دندې چېښتنه کېږي، خواهش ډېرېږي، لوړېږي. دغه د خواهشاتو لوړېدل یا ډېرېدل دې باعث ګرځېږي چې یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د پلار په کور کې نه. هلته اوسنیو شرایطو کې د افغانستان حالاتو ته وګورو، یو خوا خو کورنۍ ډېرې زیاتې پیسې اخلي، لګښتونه ډېر کوي، مثلا ولور ډېر کېږي، نور د واده مصارفو په الګ باندې ډېر کېښودل کېږي. په داسې حال کې چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر زیات خراب ده، نو دغه مسلې دې باعث ګرځېږي چې یو ځوان زړه دې تخه نه کړي چې هغه واده وکوي او د واده
له دغه کثافه مصارف نه د پلار په کور پاتې کیږي. هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
اول خبره خو دا ده چې د افغانستان غوندې کورنۍ کې خرمانده ورته وایي یا په کور پاتې شوي ورته وایي، دغه ډول اصطلاح ډېر نجونو ته کارول کېږي. هغوی چې یو تر ډېره عمره پورې د کار په کور پاتې شي، چې دا له رواني اړخه د هغو لپاره ډېرې زیاتې تاواني تمامېږي، هغوی له رواني ستونزو سره مخ کوي. بله دا ده چې مثلا خلک پاره ټاکي دا پوښتي ونه، ولې دې واده نه ده کړی، ولې واده نه کوي. یو خبر پیدا وکړو چې ښایي دا د قسمت خبره هم اوسېږي، ځکه چې تر کله پورې د الله پاک رضا نه وي په یو مسله کې، په یو کار کې کار نه ترسره کېږي. یو خوا بیا د انسانانو خپله مداخلې هم کېدی شي، ولې په کورونو کې دغه ډول برخوردونه شي. مثلا یا د پلانې لور په کور پاتې ده، یا څوک نه کوي، یا کوم عیب لري، خامخا دا کوم عیب لري چې څوک نه کوي. دغه ډول مسلې دې بحث ګرځېږي چې پیغلی ته رواني ستونزې پیدا شي. یا مثلا په کورونو کې د وریندارګانو را وزیدل، او د مثلا د وریرونو پیدا کېدل دا دې بحث ګرځېږي چې خپله وریندار یو مشکل ګرځي کې انجور لپاره ولا دا کور ناست دی، دا ډوډۍ د کور ډوډۍ خوري، دا ډوډۍ خوره ده. که چېرې هغه په خاصتا داسې یو مېرمن واوسي، که داسې یو پېغله واوسي چې هغه کاروباري مېرمنه نه یې، هغې تحصیل نه یې کړی، یا هغه لاسته راوړنه ونه لري، نو بیا دغه ډول مثلا یو اضافي بار په ډول باندې کور کې ورته کتل کېږي چې دا خپل یو لوی استونز دا او استونز چې په پیر لامور دی رحم زیاتوي چې ریسه را خپل هم دې ته تشويش کیږي چې مثلا عمر په زیاتۍ په ډول واده نه دا کړی
اوس کدي حال په لار باندې خبرې وکړه کله چې په کورنۍ کې دی وینجلی عمر زیاتۍږي واده نه وی کړی د چار چاپیر خلکو چلند دې سره باید څه رقم وي
زما په نظر دا د یو شخصي ژوند کې پیغله ده او کزوان دې په خپل خوخه باندې کولی شي تصمیم ونیسي خایې پیغله سو واده نه دا کړی هغه دا چې د ځان لپاره یو ور شخص نه پیدا کړی چې دا په مطمئنه وسیږي چې مثلا دا ور سره آرام وسیدي شي او کومي هیلې چې دا یې د ګډ ژوند لپاره لري لږه نفر سره یې پوره کېدای شي خایې هغه ځینې نه وی آماده او مهمه نه ده چې دغه عمر څومره ده هغه شل کلنه ده هغه درس کلنه ده هغه څلوېښت کلنه ده ولې ماته مهمه دا ده چې کېدای شي هغه ځینې نه وی آماده د واده لپاره کېدای شي هغه داسې څه ولري چې نه غواړي له چا سره یې شریکې کړي یا نه غواړي لپاره یې واده وکړي هر څوک باید خپل ژوند ته متوجه اوسي ضرور نه ده چې څوک د ما یا د یو بل چا د ژوند په اړه باندې تحقیق وکړي باید خلک هغه ډول الفاظونه استفاده ونه کړي چې د یو چا د خفګان باعث ګرځي کې د یو چا د ناراحتۍ سبب ګرځي کې مداخله ونه کړي د یو چا په ژوند کې یا مثلا هغوی دې ته مجبور نه کړي چې باید یو څوک دلته مجبورې ورځي د دې لپاره چې د خلکو له خبرو ځان خلاص کړي د دې لپاره چې د یو بل چا خوښه پوره کړي د بل لپاره واده وکړي نه د ځان لپاره زه هم راځي د افغانستان خلکو ته تر وینا ده چې پرېږدي د په ژوند کې مداخله مه کوئ واده کوي نه یې کوي زر یې کوي وروسته یې کوي دا ما پورې اړه نه لري دا د یو چا خپل شخصي کار دی ژوند دی زه ولې مداخله وکړم او زه ولې باید یو څوک دې ته مجبوره کړم یا داسې الفاظ ورته وکاروم چې هغوی پرې ناراحته شي او یا یې مجبوره کړم داسې ورته سم چې خدای مه کړه هغوی پر خپل اخ کې ظلم وکړي د ما د خبرو له امله او د خپل ځان لپاره یو غلط انتخاب وکړي د دې خاطر چې دی زما یا د ټولنې د خبرو نه ځان خلاص کړي
بله په اخر کې یو لنډ پیغام هغو کسانو ته ولرو چې همدا اوس عمرونه زیات شوي ودونه نه دي کړي دوی ته به څه ولرو چې د خلکو په خبرو پسې ونه ګرځي ځان خفانه کې خپل ژوند ته دوام ورکړي او که منفي ټکي اوري نادیده یې ونیسي
چې دې د خپل خوښي وړ شخص ولري انتخاب ولري به تر دې چې واده وکړي په دوم قدم کې کوم شاعت خلک خبرې مثلا خلک خبرې کوي خلک پر چا پسې خبرې کوي خلک په پیغمبر پسې خبرې کوي نو به تر دې چې هغه منفي خبرې سي خلک وایي چې موږ په اړه باندې غوښنه کوي به تر دې چې نادیده یې ونیسي خپل ژوند تر نورو دې غوښنه د نورو دې ملکي افکارو لپاره خراب نه کوي به تر دې چې خپل تصمیم د خپل ځان په اړه باندې خپل ونی سې ځکه تر ما هیڅوک هم بهتر نه پوهیږي چې د ما لپاره کوم بهتره تصمیم نیولې سې دا ځای مې چې زه پوهیږم کوم څه د ما لپاره کوم څه د ما د راتلونکي لپاره بهتره دي یعنی تر ما زیات د ما ضرورت څوک نه سي حس کولای او پرې نه پوهیږي چې د ما ضرورت څه دي د ما خواهشات څه دي په دې سره ولې زه غواړم فائده کې ولرم بهتره ده دا چې خپل تصمیم خپل ونی سې د خلکو خبره پسې ونه ګرځې کو او داسې مونه سس خپلون ور باندې خپل آینده ور باندې آباد کو داس تاسو خپل مکونه نس خلکو خبرو لپاره سي خپل راتلون کې ژوند برباد کو پښیمانه وسی کو او بل اخر ته راته سي پښیمانه وسی د چیس مولا سره نسي او وس هم ونس کولې سي بدل کو
ډیر زیات مننه تاسو ژوند دی سلامت اوسئ
ورنه مننه خرسي ګلې
دران دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزيال شینی منړی خبرونه پای ته رسو د خبرونه د میرمنو پلاس ترولونو او ستونزو راڅرخي کلمو سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شميره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شميره ده 00422214 تر بیا خو وخت ولري الله ممال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د سلام پور دندې کولو سره د نن ورځې درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم نن د شنبه ورځ ده او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون ولو یادونه کوم چې د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې ازادي رادیو اورئ کې د لسم ټولګي زده کوونکو. نن به ښوونکی د جغرافي په درس کې موږ ته د نقشې څرنګوالی بیان کړي. په درس کې به د ځمکې په اړه لنډ معلومات واورو او دا به ولولو چې نقشه د ځمکې څو اړخونه په ځان کې رانغاړي. د درس په دوام به د ځمکې د پیژندلو په برخه کې د نقشې پر ارزښت پوه شو. دا تاسې او د هم د نقشې په باب د استاد بشپړ درس.
نقشه، تاسې پوهیږئ چې نقشه څه ده او په جغرافیه کې څومره ارزښت لري؟ د ځمکې د کورې یا غونډاري د ټول مخ یا د هغې د یوې برخې انځورولو ته نقشه ویل کیږي، چې د ځمکې د کورې د درې اړخونو اوږدوالي، سور او لوړوالي له پلوه پوپوکي دوه اړخیزه بودي سطحه په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاسي او په ځانګړو نښو سره ښکاره کوي. له همدې امله په نقشه کې رسم شوي بېلابېلې برخې د جغرافیه په علم کې د ډېر ارزښت وړ دي. لاندې برخې د یوې نقشې محتویات جوړوي. اول، د نقشې اډانه. د نقشې اډانه یا چوکاټ د نقشې پر چار چاپېره باندې یو پنډ یا پریړ خط دی چې په هغه سره موږ کولای شو د یوې نقشې قلمرو اثبات کړو. دوهم، د طول بلد او عرض البلد کړي یا دایرې. د طول بلد دایره او عرض البلد دایره چې دوی دواړه په یو نقطه کې تکاتو سره وکړي یو هیواد یا یو موقعیت جوړوي، چې د دغو دوو دایرو په مرسته موږ کولای شو چې د یو هیواد موقعیت پیدا کړو. همدارنګه وخت یې وټاکو او د نورو هیوادو سره د وختونو تفاوت د طول البلد او عرض البلد کړي په واسطه معلوم کړو. دریم، کانتور کرښې. د مکاتور په نامه عالم لخوا دغه کرښې رامنځته شولې چې د دغو کرښو په واسطه سره موږ د یو سیمې لوړوالی او ژوروالی معلومولی شو. څلورم، د نقشې مقیاس یا ځانګړې نښې. پنځم، ځانګړې نښې. شپږم، د رنګونو استعمال او پرداز. اووم، په نقشه کې د لوري ښودنه. اتم، د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې لکه سنوسایدل، ترسیم یا ارتسام، ازوي ارتسام او دې ته ورته نور. د نقشې اډانه، د ځمکې یوه ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي، لکه په لاندې شکل کې تاسې دا سور پړیل خط یا غورس خط ووینئ. همدغه د نقشې اډانه ده. د نقشې چوکاټ په یو پریړه کرښه چې ورسره یو نری کرښه هم رسمیږي، په دې برخه کې باید هنري مهارت په پام کې ونیول سي. مفهوم دا چې کوم کس چې نقشه ترسیموي هغه باید رسام اوسي. څومره چې نوموړی چوکاټ روښانه او ښکلی رسم شي هومره نقشه په زړه پورې وي. جغرافیایي ټاکلي قیمتونه چې د عرض البلد او طول البلد دایرو ته ویل کیږي د نقشې پر مخ موقعیت او ځای شي. د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته دغه د جغرافیایي اوږدوالي یا طول او سور بروالی یا عرض دایرې په نریو کرښو او ځینې وخت په شنه رنګ، ځینې وخت په تور رنګ باندې ښودل کیږي چې تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله ښکاره کړای شي. د طول البلد او عرض البلد دایرې په ډېر نازک تور خطونو زیاتره وخت ښودل کیږي او د دغو دوو دایرو د تکاتو څخه د هیوادونو موقعیت جوړیږي، چې بیا موږ کولای شو چې دغو دوو دایرو د درجو څخه موږ یو هیواد معلوم کړو. کانتور کرښې، دغه کرښې د مکاتور په نامه د یو عالم لخوا رامنځته شولې چې دغه کرښې زیاتره وخت د پوځي تمریناتو یا د جنګ په ساحه کې د انداز لپاره کارول کیږي. د دغو کرښو په واسطه موږ کولای شو چې د یو غونډۍ یا لوړې برخې لوړوالی ځان ته معلوم کړو. دغه کرښې په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی ښیي. کانتور به موږ دغه نشجر وړ سیمه معلومو یا هر ځای چې موږ لوړوالی ټارګیټ کړو کولای شو چې د نورو لوړو سیمو څخه دغه کرښې واړوو او همدغه کرښې دي چې د ځمکې جوړښت د لوړوالي له پلوه څرګندوي. مکیاس د نقشې د فاصلې د تناسب د ځمکې پر فاصلې ته مکیاس وایي. معنا څنګه؟ معنا د نقشې تناسب د ځمکې پر تناسب عبارت له مکیاس څخه دی. مکیاس لغوي معنا حد دی. دلته موږ دا معلوموو چې په نقشه کې یو ملي متر فاصله د ځمکې د 3000 کیلومتر سره مساوي کیږي. موږ په نقشه کې دا معلوموو چې د ځمکې 5000 کیلومتره یا 6000 کیلومتره فاصله که چیرې موږ غواړو معلومه کړو، په نقشه کې موږ باید دا د یو ملي متر یا مثلاً یو سانتي متر سره مساوي کړو. نو موږ وایو چې د دغې نقشې مکیاس چې دی یو پر 10000 کیلومتره دی. معنا دا چې په نقشه کې یو ملي متر د ځمکې د 10000 کیلومتر سره مساوي دی. مکیاس د نسبت په شکل ښودل کیږي، د تناسب په شکل ښودل کیږي، د ګراف په شکل ښودل کیږي. چې موږ کولای شو چې هېڅ داسې نقشه معنا نه ووینو، یعنی بې له دې چې نقشه مکیاس ونه لري هغه نقشه نه ده. هره نقشه ځانګړی مکیاس لري او بیا موږ کولای شو چې د هغه څخه د هېوادونو موقعیت په اسانۍ پیدا کړو.
درنو زده کوونکو، که تر اوسه په ورځني ژوند په ځانګړي توګه د جغرافیې په برخه کې د نقشې پر ارزښت نه پوهېدو، نو نن د لسم ټولګي د جغرافیې په لوستلو سره په دې پوه شو چې پر نقشې پوهېدل څونه مهم دی. بله دا چې پر نقشې پوهېدل ځینې ځانګړتیاوې لري او دا ځانګړتیاوې هغه مهال درکېږي چې موږ د ځمکې پر نقشې د ښکل شویو کرښو د ځانګړنو په باب ښه پوه شو.
لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته وګیاست. د ولسم ټولګي د جغرافي په درسي ساعت کې نن د انسانانو په ژوند، په ځانګړي توګه د ټکنالوژۍ په زمانه کې یو مهمه مسأله لولو او هغه برېښنا ده. خونکي بنن موخته حرارتي برېښنا بیان کړي. دا چې حرارتي برېښنا له څه شي تولیدېږي او آیا د حرارتي برېښنا د تولید لپاره وسایل او مواد په افغانستان کې هم شته، دا به هم واورو چې په صنعتي عصر کې له حرارتي برېښنا څخه استفاده ډیره شوه، خو د حرارتي برېښنا تولید په وروستیو کلونو کې د چاپیریال لپاره ګڼې ستونزې هم زیږولي. د حرارتي برېښنا د ګټو او منفي اړخونو په اړه به لا ډېر لخون کې واورو.
حرارتي برېښنا لکه څنګه چې نوم حرارتي برېښنا ده، همداسې دی د طبیعت د منابعو د حرارت څخه په وجود راځي، لکه یو شمېر د سون توکي، ګاز، نفت او دې ته ورته نور. کله چې هغوی وسوځول سي نو په نتیجه کې حرارتي برېښنا لاسته راځي. حرارتي برېښنا د سنتي کارخانو په رامنځته کېدو او پرمختیا کې ډېر لوی بدلون راوست. دا هغه نوې پرمختګ دی چې د بشر په برخه کې شوی دی. حرارتي برېښنا د ډیزلو، ګازو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه ترلاسه کیږي. په اوسني وخت کې د حرارتي برېښنا د تولید د فابریکو برخه مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې هم د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې داسې یو کوچنی حرارتي برېښنا په کار واچول شول چې یوازې د ارک د څلویښتو څراغانو یا ګروپونو د روښانه کولو ظرفیت درلودی. د حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دی چې له هغو څخه په سلو کې 50 برخې برېښنا ترلاسه کوي. د ډبرو سکاره په افغانستان کې په زیاته اندازه سته، نو د حرارتي برېښنا د ترلاسه کولو لپاره د ډبرو سکاره یو ښه بدیل کېدای شي. د مزار شریف حرارتي برېښنا فابریکه د ډبرو په سکرو چلیږي. د حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو یا قیرډوله ډبرو سکرو څخه کار اخیستل کیږي. دا ځکه چې دا هم ارزانه دي او هم ډیره تودوخه د ځانه سره لري. که یو کیلو او 450 ګرام د ډبرو سکرو ته تر 2000 کالوري پورې تودوخه ورکړل شي، یو کیلو واټ برېښنا تولیدوي، چې دا بیخي زیات غټ رقم دی. که یو کیلو او 450 ګرام د ډبرو سکرو ته 2000 کالوري انرژي په اندازه تودوخه ورکړل شي، یو کیلو واټ برېښنا تولیدیږي. او موږ الحمدلله په زیات اندازه د ډبرو سکاره لرو. نو که چیرې د حرارتي فابریکو یا د حرارتي برېښنا په برخه کې سنتي فعالیتونه ترسره سي، نو تر ډېره پورې به زموږ د برق سیستم حل سي. د نړۍ د ټولو هیوادو په واک کې چې کومې سرچینې دي ورڅخه حرارتي برېښنا تولیدوي. د بېلګې په توګه د امریکا متحده ایالاتو کې له تولید شوي ټولې برېښنا څخه په سلو کې 50 د ډبرو سکرو څخه، په سلو کې 14 له طبیعي ګازو، او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. امریکا د طبیعي زیرمو له پلوه زیاته قوي نه ده، او خاصا په سکرو کې. په سکرو کې لومړی روسیا او بیا د هغه څخه وروسته په هغه ساحو کې چې د آسیا برخه یادیږي، افغانستان دی، هند دی او پاکستان دی. افغانستان الحمدلله په زیاته اندازه ډبرو سکاره لري. نو امریکا چې داسې ډېر د ډبرو سکاره لري، هم نه خو بیا هم 50% د دې برېښنا د ډبرو سکرو څخه ده. په سلو کې 14 له طبیعي ګازو، او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. په عربي هیوادو لکه سعودي عربستان، کویت، قطر، اردن، بحرین او نورو کې زیاتره حرارتي برېښنا د نفتو له سوځولو څخه ترلاسه کوي. دا ځکه چې هغوی په زیاته اندازه نفت لري، نو ځکه دوی د نفتو د سوځولو څخه برېښنا لاسته راوړي. افغانستان چې نفت لري یا به نه لري، خو که چیرې لري هم راایستل شوي، اخراج شوي نه دي. موږ زیات سکاره لرو، نو باید حرارتي برېښنا د فابریکو په برخه کې ورڅخه استفاده وسي.
هو کې درنو زده کوونکو، د حرارتي برېښنا په درس کې مو ولوستل چې بیلابیل طبیعي مواد لکه ګاز، تیل او د ډبرو سکاره په بیلابیلو اندازو سره یو مشخصه اندازه برېښنا تولیدوي. خوونکی د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د هغو هیوادونو د ځانګړتیاو په اړه راته وویل چې له طبیعي موادو حرارتي برېښنا تولیدوي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافي وار دی. د 12 ټولګي په جغرافي کې مو 13 اونۍ نجات ولوست، او دا دی په دې درسي ساعت کې یو بیل موضوع لولو. نن به خوونکی موږ ته د ترانسپورتي وسایلو په اړه وایي. په درس کې لولو چې کوم وسایل په ترانسپورتي وسایلو کې شامل دي. دا به هم ولولو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره له جغرافیایي لحاظه د ځمکې په مخ څه تحول رامنځته شو. د درس په دوام به واورو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره سړکونه او لوی لارې جوړې شوې، او د دې لوی لارو جوړېدو د بشر په ژوند کې خورا لوی مثبت تغییر رامنځته کړ.
ترانسپورتي وسایل د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسلو ته ویل کېږي چې د ځمکې د وچې برخې لپاسه حرکت کوي، لکه د بار وړلو حیوانات، بایسکل، موټر سایکل، موټر چې په دې کې لارۍ، بسونه، ملي بسونه او ګړندي موټرونه شامل دي، او اورګاډي له ټولو ډولونو سره. د دغو وسلو په اختراع سره د سیمو او هیوادونو ترمنځ واټن لنډیږي. هغه واټنونه چې کاروانونو په اونۍ کې وهل، اوس د دې وسلو په مرسته څو ساعتونو ته رالنډ شوي دي. همدارنګه د دې وسلو څخه په ګټې اخیستنې درانه تجارتي مالونه چې پخوا یې د لېږدېدو توان نه و، اوس په اسانۍ لېږدول کېږي. بایسکل د ترانسپورت ډېره ګټوره وسیله ده. هره ورځ په نړۍ کې په میلیونونو انسانانو ورڅخه ګټه اخیستې او اخلي. آن دا چې په ځینو هیوادونو کې د بایسکل چلولو لپاره ځانګړي جادې هم جوړې کړې دي. د لومړي ځل لپاره بایسکل یو انګلیسي فو کانت دوسواک په 1900 میلادي کال کې اختراع کړ چې لومړنی یې دغه ډول شکل درلودې چې دوه څرخونه او یو چوکاټ یې درلود. اوس د نړۍ په هیوادونو کې په سلګونو ډوله بایسکلونه جوړېږي چې نه یوازې ترانسپورټي وسیله ده بلکې د سپورت لپاره هم ګټور دي. د سون مواد نه لګوي، د استوګنې چاپېریال نه ککړوي. د چین د خلکو د ځمکني ترانسپورټ زیاته برخه په تېره بیا په ښارونو کې بایسکل جوړوي. زموږ هیواد ته بایسکل له موټر څخه مخکې د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې وارد شو. تاسو په تصویر کې وینئ چې لومړنی هغه بایسکل چې جوړ شوی دی دغه جوړښت دی، او بیا وروسته چینایي بایسکلان چې ډېر وخت په افغانستان کې خلکو استفادې وړ وګرځېدل همدغه بایسکلان دي. بلې وسیله چې له موټر سره ورته ده خو د کوچني ماشین په مرسته چې لږ تیل لري خوري فعالیت کوي د موټر سایکل په نوم یادیږي. د 13 میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې د بخار ماشین په کاشت سره سمنګتن د انتقالولو یو وسیله جوړه کړه چې د بخار په واسطه حرکت کوه چې دغه لومړنی جوړ شوي موټر ګڼل کیږي. په انګلستان کې زیاتې انتقالي وسیلې جوړ شوي خو د ډبرو سکرو د لګولو له امله زیات لوګی کاوه او تخنیکي نیمګړتیاو له مخې زیات ټکرونه کول. په لاندې تصویر کې تاسې لومړنی موټر وینئ چې د سمکتن لخوا جوړ شوی دی. د 19 پیړۍ په نیمایي کې داسې موټر اختراع شو چې په نفتو یې حرکت کاوه. زموږ په هیواد کې مستر دین د برتانوي هند د خارجه چار وزارت سکرتر په 1904 میلادي کال کې په کابل کې چې کله کابل ته سفر کاوه د نورو سوغاتونو تر څنګ یوه اراده موټر هم امیر حبیب الله خان ته ډالۍ کړ چې 1907 لینک فونډر ارزښت یې درلود. په هغه موټر کې چې د تیلو پر ځای لرګي هم سوځېده او ماشین ته حرکت ورکاوه. اوس موږ هیواد ته بیلابیل ډولونه موټرونه وارد شوي دي لکه بار وړونکي موټرونه، لاری، د طبیعي ګاز او تیلو ټانکونه، کوچني او لوی بسونه او ګړندي موټرونه چې د نړۍ د ډیرو عصري کمپنیو څخه راوارد شوي دي. تاسې په تصویر کې لومړنی موټر وینئ چې د بخار د ماشین په واسطه څه وخت چې به د بخار ماشین ته ډبرو سکاره واچول شول بیا یې حرکت کاوه. د اوسپنې کرښه د حمل لپاره ډیره مهمه وسیله ده. داسې ریل ګاډي اوس ته چې په برق سره چلیږي په 1915 هجري شمسي کال کې په افغانستان کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې بلکې د امیر امان الله خان په دوره کې لومړی ریل کرښه جوړه شوه چې د دارالامان ماڼۍ او شاهي د شمشیره زیارت ترمنځ یې فعالیت کاوه. په افغانستان کې اوس هم زیاتې د ملي بسونو تصدۍ ګانې فعالیت کوي چې دغه تصدۍ ګانې د خلکو دپاره، د اتباعو دپاره یا د ملت دپاره د ترانسپورټ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي او افراد په اسانۍ سره کولی شي چې له یوې نقطې څخه بلې نقطې ته ولاړ شي او خپل روزمره چارې په اسانۍ سره تنظیم کړي.
په دې هیله چې نننی درس تاسو سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، په همدې هیله به د جغرافي په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي د ځمکې د جوړښت په اړه درس ولولي او ښوونکی به ورته ووایي چې ځمکه له څو برخو جوړه ده. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به د قانونو د درس په سلسله کې د یوې قیمتي ډبرې په اړه معلومات واوري او په وروستۍ برخه کې به د دولسم ټولګي زده کوونکو ته د مهاجرتونو په ګټو او ځانګړنو درس وړاندې شي.
ل ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 تر 9:00 روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسې ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې هیله چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي.